دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زه احمد شکیب دوستیم پام وکړی د دې محل د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه ده
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امریکا او طالبانو د دوه تړون د ټولو بین الافغاني مسایلو په اړه د فیصلو مطلق اساس نه ده د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي مولوی رحمت الله اندړ د سه شنبه په ورځ رسنوي ته په لیګلی غږیز پیغام کې ویلي چې د نظام پر جوړښت بحث تر وخت مخکې ده د امنیت شورا ویان یاد څرګندونې د طالب استادو هغو خبرو ته په خبرګون کې کړي چې تیر ورځ ایران ته سفر پر مهال ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هوکړه کې په افغانستان کې د نوي اسلامي نظام پر جوړېدو هوکړه شوې ده امنیت شورا دا مسله ردوي او وایي چې طالبان په هیواد کې د خلکو د بینې تویولو مسؤل دي او اوس ولس د جګړو د ختمېدو په تمه ده د امنیت شورا ویان وایي چې د جمهوریت نظام مفهوم دا دی چې د سیاسي جوړښتونو هر بڼه پکې زیاده شي د امنیت شورا وایي چې تکړه کچېره طالبان د یو تروریستي باند پر ځای د تفاهم او سیاسي فعالیت په یو جریان بدل شي په خبره په جمهوریت کې شامل اذر شي کابل خار کې او زلبیا د چسپکی ماينونو د چاودنې لامل شپږ کسانو ته مرګ ژوبل وخت ده امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ډول ماينونو لکابل دوه کسان وژل شوی او څلور تنه ټپيان شوی دي د کابل د امنیه قومندانې وان فرداوس فرامرز وایي لمړی چاودنه نن سهار د کابل خار د دیمه ناحیه په جویشیر سیمه کې پر یو پوځي موټر شوی چې په ترڅ کې دوه امنیتي ځواکونه ټپيان شوی دي د فرامرز په وینا د مې چاودنه د څلور مې امنیتي حوزې په سلیم کاروان سیمه کې د ملکی کسانو پر یو فرنر موټر شوی ده نو موړي زیاته کړي چې په یاد چاودنه کې دوه کسان وژل شوی او دوه تنه ټپيان شوی دي بلخوا په افغانستان کې د جمعیت اصلاح ټولنې غړو ویل چې د سلیم کاروان سیمه ته چیرمه په چاودنه کې د جمعیت اصلاح ټولنې د مرکزی دفتر رئیس ډاکټر محمد عاطف هم وژل شوی ده د افغانستان جمهور رئیس پر ډاکټر عاطف بیت غندل د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د بهسود ولسوالۍ د پیښې د څېړنې لپاره د حکومت یو صلاحیت لرونکي پلاوی میدان ورده کوته رسیدلې ده د کورنیو چارو وزارت د جنوري په 13مه ویلي و چې د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د علیپور د غیر مسؤوله وسلوالو ترمنځ په نخته کې د علیپور نه وسلوال وژل شوی او د امنیتي ځواکونو په ګډون شپاړستنه ټپيان شوی دي خو د سیمه اوسیدونکو ادعا کړې و چې د بیسود په پیخه کې د علیپور کسان نه بلکې ولسی وګړي وژل شوی دي اوس د ملي امنیت شورا دغه پیخه څېړي دغه شورا نن په بیان کې لیکلي چې د ملي امنیت شورا مرستيال جنرال عباد الله عباد د دغه پلاوی مشرکوي او لپرون رئیس خپل چړنې پیل کړی دي د میدان وردګو سیمه ایز چارواکي وایي چې یاد پلاوی تر اوسه دغه ولایت لامنیتی چارواکو سره لیدلی او نن به د سیمه لوسیودونکو او نورو قومي مشرانو سره وګوري د پاکستانی نظامیانو لخوا پر کونړ تازه راکټي بریدونه شوې دي د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي چې د پاکستانی نظامیانو لخوا لتیر شپې رئیس د شتلن ولسوالۍ پوسونو کلی او المازو ډوبسي موک باندې 50 توپونه توغول شوې چې خلکو ته پکې مالی زیانونه اوښتي دي د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا وایرس د 35 مثبت په خو د ثبتېدو او د یو کس د مړ کېدو خبر ورکړی دی د امنیت روغتیا وزارت چارواکو نن ویلي چې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1388 مشکوک سمپلونه معاینه شوه چې د امنیت روغتیا وزارت چارواکو نن ویلي چې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1388 مشکوک سمپلونه معاینه شوه چې په نتیجه کې د 35 کسانو د کورونا وایرس ټیسټ مثبت و د یاد وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټولو مثبتو په خوشمیر څه باندې 55000 ته پورته شوه ده همدارنګه تازه د کورونا وایرس لامل یو تن مړ شوی چې په دې سره د ټولو مړو شویو کسانو شمیر څه باندې 2000 تن ته رسیدلی ده د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه په ټوله نړۍ کې څه باندې 100 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته شوي او څه باندې 2 میلیونه نور انسانان د دې وبال کبله مړ شوي دي د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې له یو شمېر امریکایي سناتورانو سره د نویو اقتصادي مرستو د بودیجې په اړه خبرې کړې دي دوه لورې د دوشنبه ورځ مجلس اساسي او ګټور بلل دي ولسمشر او د ولسمشر لمرستيال سره تر 2 ساعته غونډه ورسته جمهوریت غوښتونکو سناتور سوسن کولنز خبريالانو ته ویلي چې دوه لوري یو بل سره خپل نظریات شریک کړي دي هغه ویلي چې دوی د اقتصادي مرستو پر طرحه کومه هوکړه نه ده کړې خو مجلس به په دې اړه دوام مومي د بایدن ادارې د 1.9 ټریلیون ډالر اقتصادي بودیجه کانګرس ته د تصویب لپاره وړاندې کړې خو جمهوریت غوښتونکي وایي چې دغه بودیجه د باید ل 600 میلیارډ ډالر څخه زیات نه وي. سپینې ماڼۍ د دوشنبه په ماښام یو اعلامیه خبره کړه ویل چې مرکچان د امریکا له ول سره د همکارۍ او مرستې نیت لري. د میانمار د دیموکراسي ملي لیگ نن د خپل رهبر آنګ سان سوچی د هواد د ولسمشر او د ګوند د نورو سیاسي رهبرانو د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. په میانمار یا برما کې پاوس کودتا کړې او سیاسي مشرانو توقيف کړې دي. په واټونو کې د خلکو تاګراتا کم ده او نن د ټلیفون او انټرنیټ خدمتونه بیرته فعال شوې دي. پاوس وایي چې د حکومت نشکورول ځکه لازم و چې چارواکو د نوامبر په مومي ټاکنو کې د درغلو د اداګانو څېړلو کې پاتې راغلي وو. په دغه ټاکنو کې د آنګ سان سوچی په مشرۍ د دیموکراسي د ملي لیگ ګوند ډېر رائے ګټلې وې. نړیوالو په میانمار کې پوځي تحرک غندل او ګڼ حکومتونو لپاره څه وخت چې دیموکراتیکو بهیرونو ته درناوی وکړي او نیول شوی چارواکي خوشی کړي. د امریکا حکومت پر میانمار د بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړه ده. د پاکستان سترې محکمې نن لبند څخه د احمد عمر سعید شیخ د خوشی کېدو حکم ورکړه ده. د پاکستان سترې محکمې نن لبند څخه د احمد عمر سعید شیخ د خوشی کېدو حکم ورکړه ده. دغه کس د هغې ډلې مشر بلل کیږي چې په 2002 کال کې د ډانیل پیرل په نوم یو امریکایي خبريال برامته او وروسته د القاعده او د پاکستان د نورو سختريزو لخوا وژلو. د پاکستان حکومت د جمعې پورز له محکمې نه غوښتي چې د احمد عمر او د دریو نورو کسانو د خوشی کولو پاړه دي پر خپل فیصله لسره غور وکړي. د امریکا حکومت د احمد عمر د خوشی کېدو پاړه اندېښنه خوده ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې پورز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ټلیفوني خبرې وکړې او ترې وغوښتل چې له احمد عمر او نورو تورونو کسانو سره باید لازم حساب کتاب وشي. د قاضي عمر عطا په مشرۍ د ارزونې د ډلې مسؤل پر خپل پریکړه ټینګار کړی ویل دي چې احمد عمر د لکامل ازادۍ نمخ کې یو امن کور ته انتقال شي. د جاپان د اولمپیک کمیټې مشر نن په پوره اعتماد ویل چې د کورونا وایرس له خطر سره سره به سږ کال د اولمپیک لوبې له محلوي سره سم تر سره شي. د 2020 کال د لوبو مشر یوشیرو موري ویل چې بحثونه باید د لوبو پر څرنګوالي وي، نه دا چې آیا لوبي کیږي یا نه. هغه ویل چې د کورونا وایرس وضعیت چې هر ډول وي دوی به د اولمپیک لوبې پایل او تر سره کړي. د اولمپیک پر سرنۍ لوبې باید اساسا د تیر کال د جولای په میاشت کې پیل شوی وای، خو د کورونا وایرس له کبله دغه لوبې د 2020 کال د جولای په 23 پیلېږي.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ لومړی دا رپورت واوري چې د افغانستان د امنیت شورا وایي د دوه تړون د ټولو بین الافغاني مسایلو د پریکړو اساس نه دی. طالب استازو ایران ته د سفر په مهال ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هوکړه کې په افغانستان کې د نوي اسلامي نظام پر جوړېدو هوکړه سوي ده. د بلې خوا طالبان وایي که بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ونوزي جګړه به روانه وساتي. سیګار بیا وایي چې تاوتریخوالی زیات سوی دی. سیاسي کارپوهان هم د افغانستان د سولې او جګړې پر مسالې بیلابیل نظرونه لري. نور تفصیل زموږ د خبريالي لیمینیازي په راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امریکا او طالبانو د دوه توافق د ټولو بین الافغاني مسایلو د پریکړو مطلق بنسټ نه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د نظام پر بړ بحث تر وخت مخکې دی.
طالبان د نظام پر میکانیزم تر تبصرو مخکې د دې خاوري د خلکو د وینو مسول دي. د نظام پر چوکاټ بحث اوس تر وخت مخکې دی. فعلا افغانان دې ته منتظر دي چې د جګړې دا ګرم اور مړ شي.
د امنیت شورا وایي د څرګندونې د طالب استادو هغه خبرو ته خبرګون کړي چې تیر ورځ ایران ته د سفر پر مهال ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هوکړه کې په افغانستان کې د نوې اسلامي نظام پر جوړېدو هوکړه شوې ده. طالبان هم دارنګ وایي کله افغانستان بهرني اسکرونه وتل خپل جګړه بروانه وساتي.
د امریکایانو په پاتې کېدل په افغانستان کې د عامل د جنگ دی او کدوې چونی د خپل موده وردی نو د دې د معنا ده چې دوی هغه توافقنامې ته احترام نکړي. کدا د دوړو طرفونو جهاتون په توافق باندې یو څه کې یا خو بل مسله ده ماکدي په زور باندې غواړي چې پاتسي یا بهاني ورته ولټي نو دا توافقنامه ته ضرر ورسي. طبيعي ده که توافقنامه د منځه ولاړ شي نو بیا جنگ پسې دوام کوي.
خو د ناتو ځینو چارواکو ویلي داسې نخ کاری چې د می میاشتې پورې به د دوی ځواکونه له افغانستان څخه ووزي.
طالبان او نور تروریستي ډلې د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو پر وړاندې اصلا د مخامخ جګړې توان نه لري. زړور افغان امنیتي ځواکونه په پوره قاطعیت سره د دښمن پر وړاندې مبارزه کوي او که چیرې طالبان او نور تروریستي ډلې د جګړې زیاتوالی غواړي په هر نقطه کې چې دښمن سر پورته کړي د افغان زړور ځواکونو لخوا به سر وخل کی.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش یاسیګر تازه راپور خي چې د 2019 کال د وروستیو دریو میاشتو په پرتله د 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې تاوتریخواله زیات شوی دی چې په دغه موده کې په دولتي چارواکو، خبريالانو او مدني فعالانو هدفي بدونه زیات شوی دی.
وګوره د بهرنۍ عسكر وتل یا د دې پاتې کېدل دومره زیات رول نه لري د افغانستان په مسله کې. یو شی چې کېدای شي د بهرنۍ ځواکونو په توګه سره هغه د روسي، چین، ایران، پاکستان، هند او داس نور هیوادو مداخله په افغانستان کې ډېر زیات شي.
امریکا د 2020 فبراير په میاشت کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. په تړون کې راغلي چې طالبان باید القاعده ډلې سره خپل روابط پرې کړي، خشونت کم کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي چې روانه جګړه ختم شي. همدارنګ د تړون لمخې باید ټول بهراني ځواکونه تر میاشتې پورې له افغانستانه بهر شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د افغانستان حکومت د اریانا هوایی شرکت د خدماتو کیفیت د لوړولو او د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه د دې شرکت د لری کېدو لپاره دا شرکت د ایر العربیه شرکت ته سپاره. کارپوهان وایي چې په دې شرکت سره به د اریانا شرکت پراختیا ومومي. نور تفصیل زموږ د خبریال هدایت الله نوري څخه واوري.
افغان چارواکی په افغانستان کې د ایر العربیه په نوم د هوایی شرکت پانګونی خبر ورکوي او وایي چې له دغه شرکت سره د آریانا د هوایی شرکت د خدماتو د کیفیت لوړولو او پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې رئیس وایي چې له ایر العربیه هوایی شرکت سره توافق ته نږدې شوی چې ورسره به د آریانا هوایی شرکت د خدماتو کیفیت د لوړولو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه د آریانا شرکت د وتلو په چارو کې پرمختګ وشي.
خو دا په اخرنۍ مذاکرات چې موږ له د اتحادیې اروپا سره په 2019 کال کې هغه شرط دا و چې تاسو لومړې د ایکاو هغه نړیوال تفتیش هغه په موافقانه توګه تاسو ختمه کړي. هغه چې پای ته ورسید بیا غنو ورسته مونږ او تاسو د بلک لیست په اړه خپل مذاکرات شروع کوو. هغه دغه پروګرس په افغانستان کې او پرمختګ چې په افغانستان کې شوی د هوایي چلن سکتور کې ډیر خوشاله مو.
په افغانستان کې له کورنۍ جګړو د مخه دغه دولتي هوایي شرکت د پان امریکن په نوم بهرني شرکت سره ګډې همکاري درلودې چې د وفای زاده په وینا دغه بهرني شرکت لمنځه تللی او اوس غواړي چې له عربي شرکت سره یو ځای کار وکړي.
د آریانا هوایی شرکت پان امریکن سره یو ځای کار کوله او د پان امریکن پانګونه په دې شرکت کې ډیره مثبته اغیز درلوده. اوس هم هغه ارزونه چې مونږ کړې ده دا ښکاره کوي چې یو اصلي مشکل په آریانا کې هغه د پانګې کمواله ده.
د هوایی چلند کارپوهان له یو بهرني شرکت سره د آریانا یو ځای کېدل ښه اقدام ګڼي خو وایي چې افغان حکومت باید په تړون کې ټولو هغو مواردو ته چې د افغانستان په ګټه دي ځای ورکړي.
د افغانستان دولت باید دې ته ډېر متوجه اوسېږي چې په سره کم غواړو چې موږ د ایر عربي شرکت سره آریانا یو ځای کړو. په کمه فیصدي باندې کم امکانات به ایر عربي شرکت ودې تور کوي، هغه پرسونل چې د آریانا د لپاره کار کوي د هغو سرنوشت به څنګه کیږي، او کم حقوق به ایر عربی هوایي شرکت لري او کم حقوق به آریانا لري. زموږ ډیر فشار باید پر دې باندې چې دا شراکت په یو داسې توګه باندې اوسي چې د هغه په مقابل کې په اوجمحاله کې د اریانا هوای شرکت ته ګټه ورسی.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې د معلوماتو په اساس اوس مهال په هوایی ترافیکو کې کوم ستونزه نه پسترګو کېږي او سخت کال شپږ 50,000 داخلي، شپږ 10,000 نړیوال الوتنې درلودې. دغه اداره همداشان وایي چې افغانستان سخت کال یوازې 40,000 عبوري پروازونه درلودل چې د هرې الوتنې په بدل کې $200 فیس اخیستل شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکو. د سترې محکمې چارواکي وایي په روان مریض کال کې وزیرانو ته ځانګړي سوي محکمې دغه محکمې ته د حاضرېدو لپاره څلورو پخوانیو وزیرانو ته جلبونه استولې، خو تر اوسه لا هم محکمې نه دي حاضر سوي. د قضایي قوې عمومي عامر جاوید رشیدی وایي چې اوس په افغانستان کې د انټرنیټ په مټ محکمې هم جوړېدلې سي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
ملت د دولت د حساب ورکول د افغان حکومت د روان بهیر په لړ کې د سې شمې پورز د سړي محکمې د مختلفو دیوانونو رئیسانو خبر اعلان ته دغه محکمې د کرونو په اړه معلومات ورکړ او ویل چې په تیرو سبا د لسمه جو کې د افغانستان په دریګونو محکمو کې 133 دوسی تر پلاتن اعلان راغلي دي. د قضایي قوې عمومي امیر جاوید رشیدی خبر اعلان ته ویل چې په ټول افغانستان کې 515 تنه مامورین د سړي محکمې په تشکیلاتو کې کار کوي،
چې په دې کې 2,600 قضایي بست نه 3,112 اداري بستونه، 1,915 چلويخ د خدماتي کارکونکو بستونه شامل دي. په قضایي بنسټونه کې 255 خزینه قاضيان، په اوپیداری او خدماتي کارمندان کې 316 ډیر خزینه کارمندان شامل دي.
د قضایي قوې عمومي امیر ویل چې د سري محکمې لخوا د وزیرانو لپاره د ځانګړي محکمې د جوړېدو رئیس دغه محکمې ته اته دوسیې رسیدلي چې پر دوی پریکړه شوې.
د مورد یک دوسیه از طریق اعلان
د یوې دوسیه په اړه د اعلان لارې تورن ته اطلاع رسول شوې چې محکمې ته حاضر شي او کنه په دې برخه کې به غیابی پریکړه د حقوقي سلاکارانو په حضور کې صادر شي.
صادر خواهم گردید.
جاوید رشیدی ویل چې په یوه دوسیه کې تورن ته 3 جلبه استول شوې، په بل دوسیه کې 2 جلبه او په دوه نورو دوسیو کې تورن ته یو جلب استول شوې ده. چې که تورن حاضر نشي نو د قانوني نیټې د بشپړېدو وروسته به محکمه د هغوی په باب پریکړه وکړي. د قضایي قوې عمومي امیر ویل چې د افغانستان سری محکمې د پاسات په وړاندې هم ګامونه پورته کړي. هغه ویل چې څلور قاضیان د بار اخیستو او تصدیق په تور په تیرو لس میاشتو کې په موقتي ډول د قضا له مسلک څخه عزل شوي.
څلور قاضیان و اداري کارمندان او محرران یا مدافع وکیل او نه هیڅ تنه قضایي ځواک ته غیر منصوب کسانو په شمول یو څلوېښت تنه د رشوت اخیستو، دوکه، جعلي اسناد کارول او د رسمي اسنادو د غلا په تور نیول شوي دي، چې په دې اړوند دوسیې د لورانه تحقیقات وروسته با معاینه او قانوني وخت کې سیرل شوي دي. همدارنګه درې تنه قضات چې په اداري فساد تورن دي ستر محکمې د عالي شورا د تصویب او د مغولسمشر عالی مقام د فرمان پر بنسټ بلند مهاله توګه له دندې عزل شوي دي.
همداشان دو پنځوس قاضیانو ته توصیه شوي، یو ویشتلو ته افسر ورکړل شوي، شپاړس قاضیان تسلیمه شوي، اووه تنه په جزایي ډول تبدیل شوي، یو قاضي تقاعد ته سوق شوي او یو بل دغه جریمه او له وظیفې شړل شوی دی. د سترې محکمې دغې چارواکي وویل چې په لومړي ځل دغې محکمې په افغانستان کې د انټرنیټ په مټ د آنلاین محکمو کړنلاره تصیب کړي، چې ورسره اوس مدني او جرمي دوسیو کې د تورنو محکمې په آنلاین بڼه هم جوړېدی شي.
له دې وروسته د هیواد محکمې کولی شي په آنلاین ډول جزایی او مدني قضایاو ته لاسرسی ولري او په قانوني توګه ترین استفاده وکړي، او د دې پروسې اړین تخنیکي وسایل لپاره مدعلي او قضایي همکارو مؤسسو سره تفاهم ته رسیدلی یو او ځینې پرمختګونه هم شوي دي.
د سترې محکمې دغه چارواکو په افغانستان کې د اعدام په سزا د محکومو کسانو شمېر ونه ښود او ویل چې د افغانستان لویه څارنوالۍ ته د دغسې بندیانو شمېر معلوم دی. خو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له زرو زیات کسان د اعدام د سزا سره مخ دي، چې دغه شمېر شاوخوا وسوایي د لومړنۍ محکمې او پاتې نور د درېګونو محکمو لخوا ورته دغه سزا اورول شوې ده. په افغانستان کې د نامنۍ او د زورواکو مداخلې په محکمو کې د قانون د پلي کېدو په برخه کې د خلک په توګه ګڼل کېږي. د ولسي جرګې د عدلي او دې کمیسون منشي میرمن نیکبخت فهمي وای چې لږ تر لږه دا ویلی شي چې د ښځو په وړاندې د محکمو پرېکړې د دغسې اشخاصو سره اغېز لاندې دي. محکمې افغانستان ممکن قضایای زیات را بررسي کرده
باشه. د افغانستان ستر محکمې ممکن ډېرې قضیې څېړلې وي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي فساد په اړه دوسیې به څېړلې وي. کېدای شي په ځینو برخو کې به څېړنې دقیقې وي. تور نشته چې د افغانستان ستر محکمه په دې نه ده توانېدلې چې زورواکي محکمې ته حاضر کړي.
د ولسی جرګې د لیو کدی کې به څه ملشي ویل چې همداسې نورې کزي چې د فساد په برخه کې دي هم همداسې بي سيرونو لا پاتې دي.
کورونا ایو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنان.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وایي که افغان شدی یو موچی سی نو هیڅ یو ډله هم ورباندې خپلې غوښتنې تحمیل ولای نسی. په عین حال کې د افغانستان د ښځو شبکه وایي چې د سولې په پروسه کې د ښځو په حقونو د معاملې په اړه اندېښمنې دي، خو هیچ چا ته به د دې کار اجازه ورنه کړي. نور هانزمر د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ د دغه شورا د خزو د چارو د کمیسون په پرانیستي غونډه کې وویل چې د سولې په پروسه کې خزي د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره باید یو موټی شي. خاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 20 کلنې جګړې ثابته کړې چې هیڅ یو ډله هم د زور او تاوتریخوالي له لارې په چا باندې خپلې غوښتنې تحمیلولی نه شي. خاغلی عبدالله د ملي مصالحې د عالی شورا د ښځو د کمیسون غړو ته په خطاب وویل که همدغه شمېر ښځې چې دلته دي یوازې د هیواد د ګټو لپاره نه، د کوم شخص یا لوري یا کومې ډلې د ګټو لپاره لاسونه سره ورکړي، څوک ورباندې څه تحمیلولی نه شي. دا لا په خپل ځای پرېږده چې د هیواد نیمایي نفوس چې د خپلو حقونو او راتلونکي په تړاو اندېښنې ولري او څوک وغواړي چې ورباندې خپله اراده یا فکر تحمیل کړي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په افغانستان کې ښځې د سولې په مذاکراتو کې د خپلو حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې ښځې باید په دغه بهیر کې د خپلو حقونو د خوندیتوب په تړاو ډاډ ترلاسه کړي. د افغانستان د ښځو د شبکې د همغږۍ مسؤلې فرشته فرح او د ښځو د حقونو فعالې ګلالۍ کریمي امریکا غږ ته وویل
جهانیانو پر رسیدل ان شاء الله سه موږ په چاته اجازه ورنه کوس سوله د خدای په افق نو کو نو باندې معاملات
دا خدای نه خواسته موږ د سوله نو وړو چې سوله راسي موږ په کورونو باندې کې نه یي موږ کار کول ته اجازه رانه کی او یا موږ خپل حقوق څخه به برخه کی در کوم سوله زز موافقه نه یم او زما په نظر باندې د افغانستان یو مېرمن به هم په دې باندې موافقه نه سي.
دا دوی په وینا په اوس وخت کې هم په افغانستان کې د خزو حقونو ته جدي پاملرنه نه کیږي او د سوله پراتلو سره باید ټول هغه خندونه چې اوس د خزو په وړاندې پراته دي له مخې پورته شي. د افغان سوله په بهیر کې د خزو د حقونو په تړاو د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات په ټپه ولاړ دي او دواړو خواوو د شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د سولې د اجنډا په تړاو غونډه نه ده کړې.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړاندې او امریکا غږ دغه معلومات خپروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د میانمار پوز د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد کنټرول په لاس کې اخیستی. د یو کال لپاره یې بیړنۍ حالت اعلان کړی او آن سان سوچی نیولې ده. د غربي هیوادونو مشرانو د پوز دغه اقدام غندلی دی. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د همکاري نظرانې یوسف سیز څخه واوري.
د میانمار پوز په دغه هیواد کې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د دغه هیواد د دیموکراسۍ د ملي ټولنې د مشر آن سان سوچی او وین مونټ په ګډون یې ګڼ شمېر نور سیاستوال هم نیولي او واک یې په خواني جنرال ته سپارلی دی. د میانمار پوز دغه اقدام د میانمار د سیاسي ګوند د دیموکراسۍ د ملي ټولنې او د پوز ترمنځ د څو ورځو د تشنجونو وروسته اخیستی دی. د آن سان سوچی سیاسي ګوند د نومبر د میاشتې انتخابات ګټلي وو. د میانمار پوز د انتخاباتو نتایج نه مني او وایي چې په انتخاباتو کې ترغلي شوې ده. د یادونې وړ ده چې د امریکا نوی ولسمشر بایدن به د میانمار په ملک په لګېدلې بندیزونو تر سره غور کوي، خو اوس به هغوی په دې اړه فیصله کوي. د امریکا د مطبوعاتو وزیر جین ساکی ویل امریکا په تیر لسیزه کې د میانمار نه بندیزونه نه دې قبل لري کړل چې هغوی د دیموکراسۍ په لور پرمختګ کړو، خو د پوز د اقدام مودې ته اړ کړی و چې په بیړنۍ توګه د بندیزونو قوانینو ته بیا نظر کتنه وکړو او یو سم ګام پورته کړو. چین چې د میانمار پوز ته زیات نږدې دی یوازې دا وویل چې هغوی د میانمار نوی وضعیت څاري او په کار د ټولې خواوې خپلې ستونزې حل کړي. د سیمې نورو هیوادونو هم د میانمار د پوز او سیاسي ګوند نه د مسلې د حل لپاره د لارو چارو د لټولو غوښتنه وکړه. په آسیا کې ځینې څارونکي وایي چې دا د امریکا د نوي ولسمشر د حکومت لپاره یو ازمیښت دی. جارج پالینګ چې د جنوب ختیځ آسیا په مرکز کې کار پوه دی وویل چې دا د جو بایدن لپاره یو ازمیښت دی. هغه امریکا غږ ته وویل د بایدن ډله به اوس کوشش کوي چې په آسیا کې خپلې ښکېلتیا ته وګوري او دا چې امریکا په دې سیمه کې دیموکراسي په لور ده او په خپل پالیسي کې د دیموکراسي اقدارو ته لومړیتوب ورکړي. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازي ټام انډریو ویل چې دا یو ډیر سخت خفقان وړ عمل دی. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بارل په خپل ټوټر د پوز لخوا د واک نیول په سختۍ وغندل او ویل چې نیول شوی سیاسي مشران دي فورن پریښودل شي. د امریکا برسیره د برتانیې صدر اعظم بورس جانسن هم د پوز دغه اقدام غندلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نن د سه‌شنبه په ورځ په میانمار کې د وضعیت په اړه غونډه وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په خوست کې د چرګانو فارم لرونکو له دولت څخه غوښتنه لري چې له پاکستان څخه د واردونکو چرګانو مخنیوي وکړي. خبريال ابراهيم رحيمي په همدې اړه رپورت راستولی.
په داسې حال کې چې له پاکستان د غوښنه چرګانو واردول دوام لري، په خوست کې د چرګانو فارم لرونکو له حکومت نه غوښتنه لري چې د واردیدونکو چرګانو مخنیوي دی وکړي. یو تن فارم لرونکو نیاز محمد وای له یو لوري له پاکستان واردیدونکو چرګان د دوی پر تولید او کاروبار منفی اغیز لري او له بل پلوه پاکستانی چرګان د خلکو د روغتیا لپاره هم ګواښون کیدی.
هغه چرګ چې د پاکستان نرسي هغه چرګ مکمل مریض دي کته چې چرته نه منای لور شي هغه ځکه جلای کی وخت سي چې مریض دي سم په جلای کې شته موجود دي هغه چرګ مریض دي د دوا ته ونه دی دا چې د صحت لپاره مزیر دي. دویم دا چې میک پر مرونه ته ډیره غټه ضربه په دیرو کړه چې مراز یې وروړی میک پر میتز نر ناکل شي.
یو بل فارم لرونکو حضرت الله وای پاکستانی فارم لرونکو قصدن غواړي چې د خوست فارمونه له سقوط سره مخ کړي. زګری د پوینا هغوی هغه چرګی را لیږي چې په میاشتو میاشتو درمل ورکړل شوی دی.
خلک د دې نقطه نه دی خبر چې په دې کې څومره مشکلات راغلي. زکه دغه په جریان د څو څو میاشتو کې اته کالونو کې دغه چرګان انټي بیوټیک ورته استعمال شوی دی. وګانې ډېر مختلف نه دواګانې ورته استعمال شوی دی. په پاکستان کې څوک نه خوري او هغه مونږ تراوري نو خلکو ته خدا پته نه لګي چې مونږ دغه سره خمسه دغه چرګان دي.
په ورته وخت کې په خوست ښار کې د غوښنه چرګان یو شمیر پلورونکو وایي چې تر ډیره بریده پاکستانی چرګان د پیر او پلور خه بازار لري. د چرګو پلورونکو نور رحمان وایي ډیری خلک د افغاني تولید شوو چرګانو پر ځای پاکستانی هغه اخلي، ځکه چې د پکوردننه تولید شوو چرګانو په پرتلاله پاکستان واردیدونکو چرګان د قیمت په لحاظ ارزان پریوزي.
درنوریدونکو
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.